په پیښور کې د مازیګر شپږ بجې شوې د اردوونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړی کې زه هارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه ایزو موضوعاتو او رپورټونو او مرکې دروړو، خو پیل یې له خبرونو کوو. سرټکی د کورمې په فرقیزو شخړو کې له پرون راهیسې نور ویش کسان وژل شوي دي. د بلوچستانو یووالي کمیټه د جبري له درکیو یو شمېر نور مسلو پر ضد نن په گوادر کې احتجاجي جلسه کوي، او د چین په جنوب ختیځ کې د ځمک خویدنې له کبله لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. اوس بشپړ خبرونه. د کورمې په روانو فرقیزو شخړو کې له پرون راهیسې ویش نور کسان وژل شوي دي. مشال لیو د خبره دغه رپورت پر بنیاد کوي چې د کورمې پولیسو نن انتظامی او نورو حکومتي ادارو ته لیږلې او یو کاپي په سیمه کې زموږ خبریال ترلاسه کړی ده. پولیسو په رپورت کې ویلي چې د کورمې د فرقیزو نرخطو د وژل شوو شمېر 15 ته لوړ شوی دی. په رپورت کې د زخمیانو شمېر 168 خول شوی دی. له زخمیانو څخه ډیری د درملنې لپاره د پړچنار سرکاري روغتون ته وړل شوی دي. دغه روغتون مشر ډاکټر میرسن جان نن مشالډو ته ویل د زخمیانو د درملنې چارې اوس مهال خیر روانې دي، خو نوموړي زیاته کړه چې په اړوند د دفترونو یې غږ کړی دی چې مرستو ته تیار ووسی.
ما نن کمشنر کوهات ڈی سی کورم او د موک متعلقہ ډپارټمنټ دی ڈی جی صاحب سره هغه افس سره مو رابطہ وکړه، هغه طرفه مو ته ریسپانس مې نو شو. نو امید دی چې کوم ریسورسز کمای چې اوس د ټیم باندې شته هغه به زړه تر زړه پورام کی.
په کورمه کې د شیګانو او سنیانو ترمنځ نښتې لا غوسته پیل شوې، کله چې د جولای پر 28 په بشارو کې د مدګي کلی او مالخیلو ترمنځ د ځمکې پر سر لانجه رامنځته شوه چې وروسته په فرقی زون خطو بدله او د غزلې یو شمېر نورو سیمو ته هم وغځېده. په کورمه کې د تګ راتګ لوی لارې بندې او د موبایل او انټرنیټ خدمات تړل شوي دي. د دې ترڅنګ له تیرو څلور ورځو راهیسې په ضلع کې تعلیمي ادارې، سرکاري دفترونه او بازارونه هم تړلي پراته دي. صوبایي حکومتونه هم د کورمه انتظامیې تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي. کورمه د قومي او سیاسي مشرانو یوې جرګې البته هڅې پیل کړې دي چې د سنیایي او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستانو یووالي کمیټه د جبري له درکه او یو شمېر نورو مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټې د جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی دی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک به پکې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ سي پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې وویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامولو لپاره هڅې ګړندې کړې دي. نوموړي زیاته کړه چې حکومت د دې لپاره گوادر ته تلونکي لارې تړلې دي او مستونګ کې امنیتي ځواکونو پر قافلې ډزې کړې دي. خو د صوبایي حکومت بیان شاهد رین پرون په بیان کې وویل چې په مستونګ کې د ډزو خبرونه ناسم دي. بلخو د بلوچستان یووالي کمیټې پر ایکس پاڼه ویډیوګانې خپرې کړي دي چې پکې لیدل کېږي قافلې د گوادر پر لور روانې دي او په ځینو کې د ډزو آوازونه هم راځي، خو معلومه نه ده چې ډزې څوک کوي. د بلوچستان حکومت ویلي بلوچ یکجهتي یا یووالي کمیټې ته په گوادر کې د جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانګ کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د سلور مشکوک وسلوالو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د اماړیکو دفتر د جولای پر 28 په بیان کې ویلي چې پر همیاد نیټه د سرتیرو یې له وسلوالو سره سخت نښته شوې ده. پوز دا نه دی ویلي چې نښته د ټانګ په کومه برخه کې شوي، خو وایي چې په عملیاتو کې وسله او چونکي توکي هم ترلاسه کړي دي. د پاکستان پوز په بیان کې هغه مشکوک وسلوال د فتنه خوارج ډلې د غړو په نوم یاد کړی دي، خو دا روښانه نه ده چې هغوی واقعا د کومې ډلې غړي ول او تر اوسه کومې وسلوالې ډلې هم د پوز دعوې په اړه څه نه دي ویلي. پوز روان کال د مې پر 28 هم په ټانګ کې په عملیاتو کې د لسو مشکوک وسلوالو د وژنې خبر ورکړی او له تیرو شاوخوا دو کلونو راهیسې د خیبر پختونخوا په جنوبي ضلعو کې وسلوال بریدونه او د نامنې پېښې زیاتې شوې دي چې ولسونه وار په وار د مخنیوي لپاره احتجاجونه کړي او پرلتونې وهلي دي. حکومت او پوز وایي په سیمه کې امنیت ته ژمن دي او د دې لپاره هدفي عملیاتو ته دوام ورکړی دی. پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې ترګرای زدي عدالت امر وکړ چې ناکادونه وسلواله ډلې تحریک طالبان پاکستان د پخواني کمانډر اسحاق په ګډون 19 وسلوالې د ترګرای زد پولیسو ته وسپارل شي. د ترګرای زد پولیسو څنګه سي ټي ډي پرون په بیان کې وویل چې عدالت نیول شوی وسلوال د 25 ورځو په جسماني ریمانډ ورسپارلې دي. د بنو پولیسو د جولای پر 15 دغه وسلوال لاغې وروسته نیولې ول چې په بنو کې د امن لپاره ناستو پر لټوالو حکومت غوښتنه کړې وه چې په سیمه کې د وسلوالو پر ضد بې له توپیره کاروایي وکړي او د دوی مرکزونه ختم کړي. په داسې حال کې ده چې د خیبر پختونخوا اعلی وزیر علي امین ګنډاپور د جولای پر 26 په بنو کې یوې ولسي غونډې ته په وینا کې ویلي ول چې د بنو د پلتوالو ټولې غوښتنې منل شوې دي. نوموړي زیاته کړې وه چې په خیبر پختونخوا کې د ازمې استحکام په نوم هغه پوځي عملیات نه مني چې وفاقي حکومت د جون پر 26 اعلان کړي ول. او په چین کې تر سختو ورختونو ورسته د کمر نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وایي پیښه د جولای پر 28 یعنی نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وایي په هغه سیلانۍ سیمه کې کمر یو کور لاندې کړ. دا په داسې حال کې ده چې هلته طوفان تر څنګ ورختونه دوام لري. او د پیپر په نوم یوې پرلیکه یا آنلاین ورځپاڼې ویلي دي چې په شنګای کې د سیلۍ له وجې د یوې ونې پریوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. دا د مشال ریډیو خبرونه. خبرونه مو اوریدل په روانه خبرونه کې پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو ستاسو لپاره اوریدونکو رپورټونه لرو. د کورمه په روانو افریقایي شخړو کې نخښتو کې د وژل شو کسانو شمیر 15 تلول شوی دی. په پرون د کورمه د زدکونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن په پیښور کې په خبري غونډه کې حکومت وغوښتل چې په سیمه کې جګړه ودروي او غیزمنو تمرسته ورسوي.
کې پکې ګورنمنټ دا مطالبه دی چې فوري اقدامات دیو کې چې لارې کولو کې او ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم دي خپل خپل لکه ته ورسیږي.
د بر جنوبي وزیرستان اوسیدونکو وایي په ځمکه کې خخ بمونو د دوی ژوند ورګران کړی دی. د سیمه یو فعال له 2011 لږ کال را په دې خوا د بمی چاودنو شمیرې ښایي او وایي چې حکومت لا غیزمنو کورونا سره هیڅ مرسته نه ده کړې. پرون د سواد په منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د پی ایچ ڈی مقاله د پښتو ټپې سیاسي اړخونه چې هغه په یو کتاب کې چاپ کړي د مخکتنې غونډه وشوه. دا مشال ریډیو سره اوسئ. اوریدونکو تاسو د کورمې تازه صورتحال اوس بیانوو. په سیمه کې زموږ خبریال طارق اورگزیرا سره دا وخت په خبرونه کې راغلی دی. اورگزیرا صاحب تاسو ته سړی میشي وایو تازه حالات څه دي د کورمې؟ تاسو خو نن یو مونږ ته یو خبر را لېږلو. مونږ په خبرونو کې وا هم رو چې پولیسو یو رپورټ ګڼې انتظامی او نور حکومتي ادارو ته لېږلی دی او کاپي تاسو هم ترلاسه کړی ونو. اول خو کراته ووایي چې په رپورټ کې څه دي؟ پولیسو څه ویلي چې دا مهال مرګ ژوبلې شمیره کم ځای ته رسېدلې ده؟ طارق صاحب
ډېر مننه بچاجي. دا په کورم کې چې کم د جنگ تازه صورت حال دی نو هغه دا دی چې هغه ته اوس دا مهال خو جګړه چې کومه ده کمزورې ده خو تیره شپه ډېر تیز جنگ شوی دی. په یو بل باندې د غوټو او ورکوټو استعمال سره بریدونه شوي دي. کله چې د یو بل په مورچو او علاقو څوک ورځي نو په هغه کې د ځاني زیان د اوریدلو خطر وي. نو همدغه رنګ په بشارو کې تاروزونه یعنی کې یو بل باندې اټکونه پکېدلو ډېر نقصان رسېدلی دی. په سیمه کې سمړي پرون د شپې پر وخت راوچت کړل شي ول خو چې کوم د جنگ په میدان کې پاتې شي ول هغه نن حکومت ته د ځای مشرانو لخوا درخواست تر کېدلو پس امنیتی سرتیرو راوچت کړل او خپل خپلوانو ته روس پرل. هغه شمیره چې کومه ده د مړو هغه یو لستا نو داسې د مړو شمیره 15 ته رسیدلې ده. او که څه هم د مړو د شمیره چې کومه ده تر دې زیاته خودلې کیږي خو پولیس د هغې تصدیق نه کوي. او په جګړه کې چې کوم دی تر اوسه یو شپېته کسان چې کوم دي هغه د دواړو خواو زخمیان شوي هم دي. نو دا زخمیان چې کوم دي نو دا یې سده او پړچنار هسپتالونو ته رسولي دي. په دې کې د ډېرو حالت له خطرې بهر وو او هغوی له هسپتالونو فارغ کړي دي.
ښه دا تاسو چول چې بیګا جګړې زور اغسته و ده په کوم سیمو کې ګنې سخته جګړه شوې و بیګانه یې و؟
دا بیگانه جګړه لکه څنګه تاسو ته ما ویلو په بشرو کې تاروزونه شوي دي. په هغه ته چې کوم دی ډېره زیاته تیزه جګړه شوې ده او په بشرو کې د جګړې پیل هم شوی و. نو بیا دا وروسته نور سیمو ته وغځېدله. په دې کې بالشخیل بالشخیل او همدغه رنگ چې کوم دی خوار کله صدا سنگینا او غزګړی کونجلیزو او دغه شانته چې کوم دی د سپینشګي او په پیوارډ باندې هم جنگونه شوی دی پرونه خو زیاته جګړه چې کوم ده دا په بشرو کې شوی ده
نو
د دې جګړې
پرون او بخه پرون په اوس په موږ رپورت هم لرو چې د امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن چې کوم د زدهکوونکو سازمان دی غوی په پیښور کې پرېس کانفرنس کړی دی د حکومت غوښتي دي چې د منځ ته لاړ شي او د جګړه ودروي یا چې کوم اغېزمن خلک دي ته مرستې ورسوي لارې بندې دي ځینې خلک ګیر دي ځای په ځای هلته هلیکاپټرې ولیږي چې خلک وکولی شي خپلو سیمو ته لاړ شي نو تاسو وینئ په میدان چې هلته څه دي حکومت پکې څومره دغه دی په دې کار کې ګنې دلچسپي اغستې ده یا لږ تر لږه د روغې جوړې څه هڅې د حکومت په کچ روانې دي که نه
او بالکل دا په سیمه کې جګړه تر شروع کېدلو بس هغل ته ټولې لارې چې کمی دي هغه تړل شوې دي حکومت په موبایل انټرنیټ بندیز لګولې دي دفترونه سکولونه او بازارونه ټول بند دي خلکو ته خوراک سکا کمی دي او نور مسلو سره هم مخامخ دي دغه شان چې دي مسافر علاقو ته تلې او راتلې نشي نو پرون هم احتجاجونه شوې دي خو دغه رنگ نن هم په پیښور کې د دواړو خواو ځوانانو او مدني فعالانو د پریس کلب ودانی مخې ته راغون شوې دي او غوی احتجاج کوي او په هغه کې دا غوښتنه شوې ده چې دا جنگ چې کوم دی دا د ودرول شي په کم خبره چې کوم دا جنگ شروع شوه دي یعنی کې په ځمکه باندې ځمکه په سر باندې دا جنگ شروع شوه دي نو د ځمکې شخړې چې په کورمه کې څومره هم دي دا د حل کړل شي دا غوښتنه ده نو د دې د جنگ ودرولو لپاره له هنګو پر 15 جولای د مشرانو جرګه ورغلې او هغوی کوششونه هم وکړل خو کامیابی ورته په لاس ورنغله نو بیا د انتظامی نن بیا د انتظامی او امنیتی چارواکو سره په سره جرګه بشرو ته ورغلی او داسې معلومات را رسیدلی دي چې دواړه خوای مشران پر ډزبندی چې کوم دي هغه متفق شوي دي نو ماته د عبدالرؤف په نامه باندې یو ځای تن له بشرو معلومات راکړل دغه 10 منټه مخکې چې لکه ته پوز او ملیشا راغلی او هغوی په مورچو کې دوه نفری کې نولې او عبدالرؤف منګل ماته دا هم ویلو چې کچو هم په ټوله ورځ کې د ډزونه کېدل په یو بل باندې خو اوس په علاقه کې د ډزو چې کومه سلسله ده هغه ودرېدلې ده
سمه ده ډېره مننه طارق اورکزیو د کورمې تازه صورتحال موږ سره شریکه هم په دغه موضوع کې پاتې کیږو د کورمې د افریقایي ځوان خطو پاړه زموږ همکار مجید بابر بیګا هم دغه ځلې له سیاسي مشر ساجد حسین توري سره مرکه کړې ده تورې د پیپلز ګوند یو ځای مخکخه او په خوانی وفاقي وزیر دی د مرکې په پیل کې لغه پختل شوی چې تازه نخته د کورمې په کومو سیمو کې شوی دی
دا چې کومې چې جنگ خاص وایو هغه نه بعد نن اوس په بلش کې لو لوور کورم کې جنگ خاص ده او په کرمان کې مطلب دی چې کوم سنټر کولم صلا کوي الته جنگ خاص دی په وکی کې او په وړاندې او تری منګل او ورسارا کنج دې ځای مقبل
تاسو دا گنائی چی آیا دا فرقی دا شخڑا دا دا سیا سونی جا گڑا دا کنا دا دا زمکی یا شخڑا دا 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 دو کبیلو خلق پا دی مختلف علاقو کی دا جنگ کئی
بیسی گلی دا شخڑا دا دو کبیلو خندنو نو خدا لانا مدلہ جا کنورس دا پکی شیا سونی جا لانا نو اوس کوم جن دے دا بالکل سیکریٹرین دے کی شیا سونی مدد ور سائن مطلب دے چ لگے
توری سے اس کا سودا آواز شاتا ما یا او دا توری سے اس کا سودا آواز شاتا ما یا او سڈز و اوری دو آیا جگڑا اوسم چرتا خوش آروانا دا
دا جی مزاین رسی دے مو پر جنا سیٹی کی خوش ہو او مدد ور سی اگا وزن رسی
نو دا سمرا وقت نا دا میزائلونو
دا بطرو
دا پیپلز ګوند د ساجد حسین توری سره چې د کورمې یو سیاسي مشر دی د مجید بابر مرکه مو ورده او څنګه چې تاسو ته وویل د کورمې د زده کوونکو سازمان امامیه سټوډنټس ارګنایزیشن د خپلې ضلع پر شیګانو اوسنیانو غږ کړی چې نوره جګړه ودروي ځکه چې دوی په خبره د سیمې ټول آبادي ورسره اغیزمنیږي. دوی په پرون په پیښور کې خبري غونډه ته وویل چې باید صوبایي حکومت او مقامي انتظامیه د جګړې درولو لپاره عملی اقدامات وکړي. دوی په وینا د جګړې له وجې لارې بندې دي او خلک نشي کولای خپلو سیمو ته تګ او راتګ وکړي. دا په داسې حال کې ده چې له تیرو څو ورځو راهیسې په کورمه کې د ځمکې پر سر شخړې په فرقهییزو نښتو بدلې شوې چې له وجې ګڼو خلکو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. تفصیل عظمت علي شاه راکوي.
دا امامیا سټوډنټ ارګنایزیشن مشر حسن رضا مشال ریډیو ته وویل چې د شخړې لوجې دوی نشي کولی چې خپل کورون ته ستانه شي. باید صوبایي حکومت او ضلعي انتظامیه دې په سیمه کې د اوربند لپاره کوششونه وکړي.
تقریبا تیر شوي تین چار ورځونه چې کوم مسایل او جګړې را روانې دي هغه پهله خوده چې هغه فوري جنگ بندي وشي. هغه نه پسل دګي زموږ ضلع کورم څوره ممیدین دي هغه امن غواړي. ټیک شو هغه کې چکم دې طرف نه چې موږ جنگ وکړو د جنگ په فیور کې چکم نه دي خو پته نه لګي چې منځ کې داسې کوم قوت دی داسې کوم خلک دي چې هغه لګي دي د دواړه په خپل منځو کې دا شی اوسني جنگوي د دې منځه جنگونه را رولي. کې پکې ګورمنټ دا مطالبه دی چې فوري اقدامات دیو کې چې لاري کولو کې یو ته هلیکاپټر څخه بندوبست کې چې کسان چې کم د خپل خپل علاقې ته ورسیږي.
پریس کانفرنس کې شریک د امامیا کونسل یو بلغړی سید اظهر علی شاه مشال ریډیو ته وویل چې د زمکو په سر شخړې لکلونو را روان دي خو د عدالت په پریکټه هم عمل نه دی شوی.
مته چې کم مړو زخمیان دي کنه ته ټول پی ګناه دي د دې ایس جرم سزا نشته دوه طرف نه. دا جنگ د شروع شوی دی د جایداد د تنازع باندې د زمکو تنازع باندې او دا اوس نه دی دا د ډیر وخت نه دی او په دې باندې سپریم کورټ او د سره نور عدالتونو هم د دې فیصلې کړې دي او د دې د فیصلو امپلیمنټیشن دا غزې اډمنستریشن نه کوي. دا غوډو کې دا فورن د جنگ بند کی او دا لارې د کولو کی او امن د کیم کی زړه دا وی سره دا خبره کومه چې په پړشنار کې د دوړو فریقانو نه یو فریقم دا جنگ نه غواړي.
په بوشارو کې تر دې وړاندې هم سوزلې د ځمکې د ملکیت په سر د لانجو لوجې شخړې شوې دي. په هغه سیمه کې شیا او سنی وګړي آباد دي او د ځمکو لانجو په سر انخته اکثر زر په فرقویز تاوتریخوالی اوړي. دا رواني جګړې په اړه د خیبر پختونخوا صوبایي حکومت او د کورمی ضلعي انتظامی لا هم سره دی ویلي. خو د رواني جګړې د اودرولو لپاره له هنګو د مشرانو یو جرګه دوه ورځې روان دي ورغلې ده. یادې جرګې دوه ځله هڅه کړې چې ډسبندي وکړي خو بریالي شوي نه دي. عظمت علي شاه مشال ریډیو پیښور.
مشال ریډیو ته غوږی رودونکو سپور شو بلوچستان ته. هلته د بلوچ یکجهتی یا یووالی کمیټه اعلان کړی چې نن به دوی د هغه صوبې یعنی د بلوچستان صوبې په ساحلي خار گوادر کې جلسه کوي چې پای کې به د ټولو چې د بلوچ سمرم کامونه دي هغه په کې ګډون کوي. دا د بلوچ یکجهتی کمیټه پر غوښتنه ده جلسه کیږي. ایوب ترین را سره خپل خبريال په خبرونه کې راغلی دی. ترین صاحب تاسو سړی مشي وایو او دای خو ویلو کمیټې اعلان کړو چې دا جلسه به درې بجې پیلېږي یعنی نن درې بجې. نو درې بجې خو هلته دا درې ساعته پې وختي هم دي چې دا پیل شوي. دا جلسه هلته ډېرې قافلې روانې وي. دا ویډیوګانې مونږ ګورو په ټولنیزه میډیا ځای په ځای پکې ورته مشکلات هم وو. تاسو تازه معلومات څه لرئ چې دا جلسه پیل شوې ده یا لا هم هلته خلک روان دي پر لاره دي؟
ډیر مننه باچا جی صاحب. لکه څنګه چې تاسو هم په خبرو کې وویل چې د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا نن اعلان شوی وو چې د جولای په 28مه نیټه به د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې د بلوچ یکجهتی کمیټې یا د بلوچ د یووالي د کمیټې لخوا جلسه کیږي غونډه کیږي. د دې مقصد لپاره ډېری خلک پرون جلسې ته رسیدلي وو. د موږ سره کوم اطلاعات راغلي دي نتایج شوي اطلاعات نو په هغه کې داوای چې جلسه شروع شوی ده او هلته ډېری خلک راغونډ شوي هم دي او د دې سره سره نور کوم خلک چې د بلوچستان یا د کراچي څخه د جلسې ته روانو نو دغه په لاره کې د بلوز اکجنسي کمیټي په خبره چې لارې بند شوي دي د حکومت لخوا د تور پورې کړی دي چې لامل په حب په خوزدار په مستونګ او کلات خاران او داسې نورې سیمې دي چیرې چې نن هم لارې بندې وي. او بل دوی دا هم وایي چې پرون ورځ په مستون کې کله چې د کوټ سه او قافله روانه وه د گوادر په لور نو د دې په وینا چې د سرحدي عسکر لخوا ډزې وسوي او په نتیجه کې څوارلس کسان چې وو هغه زخمیان شوي وو. خو د بلوچستان حکومت دا تور رد کړی وو او دا ویلي وو چې دغه ډزې چې د سرحدي عسکر لخوا هغه وخت وسوي کله چې د مظاهره چان لخوا لومړی پر سرحدي عسکرو باندې د ډبرو وارونه وسو او د دې په جواب کې سردي عسکرو بیا اوایي ډزې کړې وي او د حکومت ویان چې دی هغه دا هم ویلې دي چې داسې بریښي لکه چې مظاهرچانو خپل ډزې کړې وي چې لامل دغه څورلس کسان زخمیان شوي وو. بل پلو ته د دې پیش په ضد نن په مستون کې په کلات کې په خاران کې په نوشکي هاو هاب کې کاربندیز هم سوی دی ځکه چې لوی کامی سړکانو باندې نن د موټرانو چلن هم ډیر کم وو او په مستون کې د پرون د پیش په ضد یو درنا یا پرلت هم روان دی پر کامی سړک باندې. نو د چلامل د کوټ کراچی لوی سړک چې دی هغه بند دی او د دې پیش په ضد دا وخت هم د بلوچستان پوهنتون کوټ پر سریاب سړک باندې د بلوس اکجیکټی لخوا چې کوم احتجاج دی هغه روان دی او لوی سړک دی بند کړی دی. خو دلته د بلوچستان حکومت ویلی دی چې دوی به وهی چاته د امنیت دورانولو اجازه نه ورکوي او د دې مقصد لپاره د پروند رئیس په کوټ ښار کې د بخښنه غواړم دغه ټلیفون په کرا لی بچا جی.
ها ها هیڅ خبره نه ده.
هلو ما ویل چې د بلوچستان حکومت چې دی په کوټ ښار کې دفعه یو سل څلور څلوېښت لګولی دی او چې مقصد یې دا دی چې د څلور څخه زیات کسان چې دی هغه نسي پر یو ځای کېدی او بل دا دی چې د کوټ ریډ زون دی نو هلته له مخه له دی کنټینران او داسې نورې لارې بندې کړې دي خلک را نسي او دلته احتجاج وکړي.
مننه مننه. دی چې دا دوی ورته د راجی موچی نوم ورکړی دی د یکجهتی کمیټې د خپل جلسې ته یو خو که دا راته ووایي چې دا د خپل نوعیت ګنې اولنۍ جلسه ده چې په ډېر ګڼ شمېر په کې ځکه چې مونږ چې ګورو خو زرګونه خلک دي چې په لارو روان دي چې دا ګنې د خپل نوعیت اولنۍ داسې درنه جلسه ده چې د بلوچ یکجهتی کمیټې په غږ جوړه شوې ده او بل دی غواړي څه هغه مهمې غوښتنې څه دي؟
د راجی موچی په حوالہ د بلوس یکجهتی کمیټې لخوا یقینا د لومړی جلسه د لومړی غونډه د چپدی کې بلوچ ځوانان بلوچ میرمنې په دومره زیات شمیر کې برخه اخلي او بیا په خاصه توګه په ګوادر کې چیرې چې د سی پیک یعنی د چین پاکستان اقتصادي راداري لاندې ډیر پروژې روانې دي او خپل د پاکستان حکومت هم دا ویلی دی چې په دا وسنۍ ورځو کې د سی پیک دویم پړاو ځینې پروژې مهم پروژې پیل کېدونکې دي. خو او د حکومت دا هم وایي چې په داسې وخت کې بلوچ یکجهتی کمیټې ته نو په کار چې دغه احتجاجي جلسه یا مظاهره یا لاریونونه دی کړی وای. د بلوچ یکجهتی کمیټې لخوا چې کوم دا احتجاج کیږي دا مظاهره کیږي نو د دې دوه درې ډېرې مهمې غوښتنې دي چې په هغه کې د لادرک بلوچانو د مندلو د راخوش کولو غوښتنه ده او دویم دا دی چې دوی دا وایي چې زموږ په صوبه کې یا په دې ملک کې د بلوچانو پر شتمنیو د بلوچانو پر وسایلو باندې د دې خپل واک او اختیار چې دی هغه ډیر مهم دی او د دې سره سره پر جنو نورو ستونزو باندې دوی غواړي چې دلته خبره وکړي ځکه دوی دا هم وایي چې د پتیرو لسو یا شلو کلو کې داسې بریښي لکه بلوچستان چې دی هغه په دې ملک او په دې صوبه کې په اقلیت کې د بدلولو هڅې روانې دي. نو دوی غواړي چې دوی خپل شتمنۍ لري خپل وسایل لري پر هغه باندې په کار دادی چې دوی ته خپل واک اختیار ورکول
سي. سمه ده. ډیره زیاته مننه ایوب ترینو له بلوچستان موږ ته معلومات را کول. بلوچ یکجهتی کمیټې چې نن په گوادر کې کما د راجی موچی په نوم یو درنه جلسه اعلان کړې و او ترین صاحب ته ویل چې هغه د ته داسې اطلاعات دي چې هغه ورلمخ هغه جلسه پیل شوې ده که څه هم لارې بندې دي لوی لارې د جلسو ته د جلسې تر تلونکو پر مخ تلل شوې دي خو بیا هم گوادر کې ګڼ شمېر خلک غونډ شوي دي او دا جلسه روانه ده. اوس په بلې موضوع ته راشو. د بر جنوبي وزیرستان اوسېدونکي له حکومت غواړي چې په سیمه کې د ماینونو یا ځمک لاندې بمونو پاکولو لپاره عملي ګامونه پورته کړي. د سرروغې ځینو اوسېدونکو مشالډو ته ویلي ماینونو د دوی ژوند زخت ګران کړی دی. د پښتون ژغورنې غورځنګ د یو ځایي مشر لمزیب مسید په خبره دوی غونډ کړي معلومات ښیي چې په وزیرستان کې تر اوسه پورې یعنی له 2001 کال را په دې خوا د ماین چاودنو تر 283 یا اویا او بخی دو سو اویا زیاتی پیخی شوی دی چی پکی گرنو کسانو تا مرگ جوب لاوقت دا بلخوا دا خیبر پختون خواب اسملای که دی سیمی استازی وای چی امنیتی داری دا مانینو پا کول پرچارو بوخت دی و دا چی دا چاودنو لعملا دا چی کم خلق غیزمن شوی دی یا کورنه اوی سر دا مالی مرستو لڑای هم روانه دا تفصیل اشتیاق مسید را کوی
د سراروغا کرکانی کلی او سیدینکای عثمان ماسید ویایی چې د سیمه پزمکک شه خواندی ماینونو د خلک ژوند د سخت مشکلات سره مخامخ کړای دی دی پښتون ژغورنې غورځنګ غړی المزیب ماسید ویایی چې په سویلي وزیرستان کښې د 2011 کول راهسې ماین 14 شپېته کسان وژلي دي
په جنوبی وزیرستان کښې چې کله د اپریشن راینیچات عملیات وشول نو پاره پس چې اول ځل د خلکو واپسي شروع شوله چې هغه 2011 نه شروع ده او د هغې سره د لینډ ماین واقعات شروع شول ورسره چې دا انټي پرسنل ماینز او یا می توپخانې ګولې چې هغه مس شوې وې یا د ماټر ګولې نو داسې په مختلفو سیزونو واقعات رامخته کېږي خالي په جنوبي وزیرستان کښې موږ چې کوم ډیټابیس جوړ کړی دی 280 نه بره چې کومه دی دغه شمېره چې کومه ده لاړله چې د لینډ ماینز هغه واقعات چې موږ په ډیټابیس باندې موجود دي چې د لینډ ماین خلک چې کومه دي تر اوسه پوره اغېزمن شوي دي نو تر اوسه پوره د حکومت په لیول څه قسمه هم پالیسي نه صوبایي حکومت راغلې ده او نه چې کومه ده وفاقي حکومت راغلې ده مستقل داسې موضوع چې د دوی په نامه وي او یا داسې څه ترتیب وي چې واقعي دوی ته خیر ځینې ور ورسېږي داسې څه موضوع نشته
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان اپر ضلع اوسېدونکي د ماینونو صفا کولې او په ماین 14 کښې وژل شوي او پر ارژلي شوي کسانو سره د مالي مرستې غوښتنې د ضلع نه د صوبایي اسمبلي نماینده آصف خان مخې ته کښې شوې هغوی په ځواب کښې وویل د سویلي وزیرستان انتظامیه چارواکیو له طرفه په ضلع کښې په ماین 14 کښې وژل شوي او پر ارژلي شوي کسانو شمېر په باره کښې لا تر دا وخت پورې څه هم ویلي شوي نه دي اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډېره اسماعیل خان
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه لنډې سپې 15,550 12,113 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو تاسو زموږ خپرونې په زموږ پر ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام هم اوریدای شئ نیخ په نیغه هلته زموږ رپورټونه او ځینې ویډیوګانې هم پرتې وي هغه هم لیدلی شئ او خبرونه او رپورټونه لوستلی شئ په پېښور کې د مازدیګر شپږ نیمې بجې کېدونکي دي لنډ خبرونه به درته واورو د کورمه پروانو فرقایزو شخړو کې لپاره نه سي ویش نور کسان وجل شوی دي. مشال اډیو د خبرداري او رپورت په بنیاد کوي چې د کورمه پولیسو نن انتظامی او نورو حکومتي ادارو ته لیږلې او یو کاپی په سیمه کې د زمون خبريال تر لاسه کړی ده. پر رپورت کې د زخمیانو شمیر 168 خول شوی دی. صوبائی حکومت او هم د کورمه انتظامی تر اوسه په رسمي توګه په دې اړه څه ویلي دي. د کورمه د قومي او سیاسي مشرانو یوې جرګې البته هڅې پیل کړې چې د سنی او شیعه ډلو ترمنځ ډزبندي وشي. د بلوچستان یو والی کمیټه د جبري لدارې کوي او یو شمېر نورو مسلو پر ضد نن د بلوچستان په ساحلي ښار گوادر کې احتجاجي جلسه کوي. کمیټې دې جلسې ته د بلوچ راجی مچھی نوم ورکړی چې دوی په وینا د ټولو بلوچ قبیلو خلک په پکې ګډون کوي. د کمیټې مشر مارنګ بلوچ پرون پر ایکس پاڼه په غږیز پیغام کې ویل چې حکومت د گوادر جلسې ناکامول لپاره هڅې ګړندې کړې دي. خو د صوبایي حکومت ویان شاهد رند دا خبره ناسمه وبدله. د بلوچستان حکومت ویلي چې بلوچ اگزیکټیو کمیټې ته په گوادر کې جلسې اجازه نه ده ورکړې. د پاکستان پوز د خیبر پختونخوا په ټانک کې د استخباراتي معلوماتو پر اساس په عملیاتو کې د سلور مشکوکو وسلو والو د وژلو ادعا کړې ده. د پاکستان پوز د اماړیکو دفتر جولای پر 20مه په بیان کې ویلي چې پر همیاده نیټه د سرتیرو یې له وسلو والو سره سخته نښته شوې. پوز د روان کال د مې پر 20مه هم په ټانک کې په عملیاتو کې د لسو مشکوکو وسلو والو د وژنې خبر ورکړی. او په چین کې تر سخت اورښتونو وروسته د کمر نړیدو په پیښه کې لږ تر لږه 12 کسان وژل شوي دي. د چین دولتي رسنۍ وايي پیښه د جولای پر 28مه نن د هیواد په جنوب ختیځ کې شوې ده. رسنۍ وايي په هغه سیلانۍ سیمه کې کمر یو کور لاندې کړی دی. دا په داسې حال کې چې هلته د طوفان تر څنګ اورښتونه دوام لري. او د پیپر په نوم یوې آنلاین ورځپاڼې ویلي چې په شنګهای کې د سیلۍ له وجې د یوې ونې پرېوتو په پیښه کې یو تن وژل شوی دی. مشال ریډیو لن خبرونه اوس پر شوې بلې موضوع ته. په پاکستان کې حکومت مخالف ګوند جماعت اسلامي وبخی د پنډای خار په لیکت باغ کې احتجاجي پرلت وهل دي. دا ګوندوایي په ملک کې روانې ګرانې د بجلی لوړ نرخونو او زیاتو ټکسونو د خلکو ژوند ستونزمن کړی دی. د جماعت اسلامي غړو لومړی د پارلمان مخې ته پر ډی چوک د احتجاج اعلان کړو خو حکومت هلته تګ اجازه ورنه کړه او د ګوند لزګونه غړي ونیول. حکومت وایي چې جماعت اسلامي د ته په لیاقت باغ کې د درو ورځو لپاره د پرلت اجازه ورکړې ده. خو دا ګوند بیا وایي چې دوی احتجاج تر یوې میاشتې هم زیات غځېدای شي. تفصیل راشد خټک راکوي چې د مظاهره چانو په غږونو پیلېږي.
دا د جماعت اسلامی امیر حافظ نریم الرحمان چې د خپل ګوند د غړو سره په پرلت کې نارې وهي. جماعت اسلامی د رولپنډۍ په لیاقت باغ کې د ګرانۍ د بجلی د زیات نرخ د برق جوړولو شخصي شرکتونو سره د تړون او د زیاتو مالیو خلاف پرلت وهلې ده. په 28مه جولای جماعت اسلامی په اسلام آباد کې د پارلیمان مخې ته په ډی چوک کې د احتجاج اعلان کړی و خو حکومت هلته د تللو اجازه ور نه کړه او کوم احتجاج کوونکي چې اسلام آباد ته تلل هغوی ونیول. د پولیسو لخوا د احتجاج کوونکو لار نیولو نه پس د ضلعي انتظامی او د جماعت اسلامي د مشرانو ترمنځ خبرې اترې وشوې او پرلت په لیاقت باغ کې پیل شو. حکومت وایي چې جماعت اسلامي ته په لیاقت باغ کې د درې ورځو لپاره د احتجاج کولو اجازه ورکړې ده. خو په 28مه جولای پرلت ته د وینا په مهال د جماعت اسلامي امیر حافظ نعیم الرحمن وویل چې د دوی احتجاج تر یوې میاشتې پورې غځېدلی شي. هغه د خپل ګوند د نیول شوو غړو د زر تر زره د خلاصولو غوښتنه هم وکړه او وی ویل چې د جماعت اسلامي د نیول شوو غړو د خوشي کېدو نه پس په د حکومت سره خبرې اترې کوي. مونږ حالات ته دوی پر رحم وکرم نشو پرېښودی. جماعت اسلامي د 15 کروڑ خلکو ترجمانی کوي. زمونږ د ستونزو خبره څوک نه کوي. زمونږ ساده غوښتنه ده. مونږ دلته د خپل ځان لپاره نه یو راغلي. زمونږ ګوند د ځان لپاره هیڅ نه غواړي خو زمونږ د ملک 15 کروڑ خلکو ته حق او انصاف ورکړي. دا د ټیکس ظالمانه نظام ختم کړی. د حکومت خلک پریس کانفرنسونه کوي. دا دې نه کوي. نیخ په نیغه د یو وک لرونکي کمیټې جوړ کړي چې د جماعت اسلامي د کمیټې سره خبرې اترې وکړي. جماعت اسلامي کی
کمیټې سے بات چیت کرے گی.
د نیول شوو کسانو صحیح شمیر هم نه دی معلوم. جماعت اسلامي وایي چې دوی په سوونو کارکنان نیول شوي دي خو حکومت ته دوی دغه اداره دوي. بلخ د اطلاعاتو وزیر عطاالله تارړ ویلي چې د حکومت او جماعت اسلامي ترمنځ تفاهم شوی و چې احتجاج به په لیاقت باغ کې کیږي. حکومت د امنیت د ستونزو له کبله او عام نظم ساتلو لپاره د جرمي قانون 1444 ماده پلي کړې ده چې تر مخه یې له 15 کسانو نه زیات په یو ځای د غونډېدلو اجازه نشته. عطاالله تارړ د جماعت اسلامي د احتجاج په هکله په 28مه جولای یوې خبري غونډې ته وویل.
جماعت اسلامی کو پرمیشن دی گئی تھی کہ وہ لیاقت باغ میں یہ دھرنا یا جلسہ کریں.
جماعت اسلامی تا اجازہ ورکړل شوی و چې په لیاقت باغ کې به پرلت یا جلسہ کوي. د انتظامی سره په دې لړ کې ټول طریقہ کار هم فیصله شوی و. دا د حکومت په کار او د خلکو په ژوند کې لاسوهنه ده چې هر ورځ یو ډله راشي او لارې بندې کړي. د پنډای او اسلام آباد ترمنځ خلک تګ راتګ نشي کولی. ملونو پورې گاڑی ولاړ وي. زما حافظ نعیم صاحب تفاس دے چې حکومت تاسو سره خبرو اترو ته تیار دے. حکومت چمتو دے چې وا مذاکرتی ڈالا جوڑ کړی او تاسو سره خبرې اترې وکړي.
آپ کے ساتھ بیٹھ کے ان معاملات پر بات چیت کرنے کو تیار ہے.
دا حکومت لخوا د کورنۍ چارو وزیر محسن نقوی هم د احتجاج کوونکو سره د خبرو اترو لپاره تماس نیولی دی او د جمعیت اسلامي نائب امیر لیاقت بلوچ سره په ټلیفون خبرې کړې دي. د احتجاج له وجې د پنډۍ مری روډ بند دی خو د اسلام آباد او پنډۍ ترمنځ لویه لار ایکسپریس وے خلاصه شوې ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکړه تکړه او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه یې ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
پاکستان د هغوی ودونو په نوملړ کې پر څلورم نمبر دی چې پاسپورټونه کمزوري حساب شوی دی. دا درجه مندی د هنلی اینڈ پارٹنرز پاسپورٹ انڈیکس په نوم یو نړیوال ادارې کړی دا. دا چې دا اداره خپل ارزیابي څنګه کوي د پاکستانی پاسپورٹ په حواله د نړیوالو د بے باورۍ لاملونه څه دي دا به د اسما ګل په دې رپورٹ کې وورو.
پنړیوال کچھ د پاسپورټونو درجه بندی کوونکو ادارې هنلی پاسپورټ انډیکس لخوا د جولای په درشتمه جاری شوی شمیرو کې د تیرو دریو کلونو په څیر روان کال هم د پاکستان پاسپورټ سلورم بد پاسپورټ منل شوی او یو وار بیا دغه انډیکس کې په سلم نمبر راغلی چې د عراق نه صرف یو نمبر، د شام نه دوا او افغانستان نه درې نمبرې وړاندې دي. د پاکستان او یمن پاسپورټونه درې دېرش هیوادونو ته لویزې پرتا د تک اجازه ورکوي. عراق یو دېرش، شام اتویش او د افغانستان سفری سند صرف شپږ ویش ویزفری هیوادونو ته د تلو اجازه ورکوي. د پیښور اوسیدونکي محمد عارف پلوی کچ د فرنیچر کاروبار کوي او په دغه لړکی اکثر نور هیوادونو ته هم تګ راتګ کوي. مشال ریډیو ته ویل
یو ځل راچېر نه تالینډ ته راتلم نو واپس کې په لاین لګېدلی او امیګریشن باندې څونه چې کوم کسانو هغه پرېښل خو چې کله زه په خپله لاړم او امیګریشن ته مخامخ شم او زما پاسپورټ یو کس و چې زه پاکستانی یم نو زه د لاین نه راوویستم او یو سایټ ته کوم دې لپاره سایټ ته کوم چې اسپیشل چیکنګ یو کړو زما بیا چې کوم دې زما پاسپورټ وکړو او د پاسپورټ د کسانو نه پسې بیا ای دوه ویل چې راځه واپس ریټرن ټکټ چیک کړئ. زه سره ریټرن ټکټ شته او کنه ما سره خو ټایم کې ریټرن ټکټ وو نو ما اجازت راکړو. پاکستانی پاسپورټ بدقسمتی دی چې ډیر پسپک نظر سره کتی شو.
د خیبر پختونخوا پخوانی پولیس مشر اختر علی مشال ریډیو ته وویل چې د نړۍ په کچ د پاسپورټونو درجه بندی کې د پاکستانی پاسپورټ معیار کمیدلو لویه وجه ترهګری او د زیاتره خلکو په غیر قانوني توګه نورو هیوادونو ته اوړېدل دي.
دا هیومن ریسورس د دې چې کب سپګلټ دی هغه کې زمونږ اسسمنت شوی دی. غازیبی خبر ده چې دلته هر یو کس چې دی زیاتر اکنامک مایګرنټس دي غواړي چې څه په طریقه آسٹریلیا ته ورسبا، یورپ ته ورسبا، یو کې ته ورسبا، امریکې ته ځان ورسوبا، کینیډا ته ځان ورسوبا. دې وجه سره دا غي
دا پیښور پوهنتون د ابلاغیاتو د سانګې استاد عرفان اشرف مشال ریډیو ته وویل چې کله یو ریاست بنیادی ستونزو هواري ته پاملرنه نه کوي نو د نړۍ په کچه هم د هغه هیواد اهمیت کم شي او دا چې کله ویزا فری سفری اسانه زیات وي نو لکه بلې د نړۍ نور خلک هغه هیواد کې سرمایه کاری کول زیات خوښوي او رڼخت ترې ګټه پورته کیدی شي.
کله هغه ملک کې ناروغتیایی او دغه ایمیج په دنیا کې ډېر ګډوډ خور شي نو دغه اثرات د هغه ملک په خلکو کې پاکستان حکومت ارباب اختیار د هغه په دې باندې هیڅ توجه نه ورکوي.
هنلی اینڈ پارٹنرز انډیکس ادارې لخوا جاری شوی درجه بندی کې متحده عرب اماراتو کې د 2000 کال راهسي تر اوسه د 1025 ویزا فری هیوادونو اضافه شوی او له دغه وجې په کاروبار، سیلګرۍ او سرمایه کاری کې نړیوال مرکز کې پوزیشن وړیدل د اماراتی حکومت د غوره پالیسیانو نتیجه ګرځول شوی. ولې دغه شمیرو کې د سنگاپور پاسپورټ په بهتره پاسپورټونو کې په لومړی نمبر دی. خو د افغانستان پاسپورټ د نړۍ له ټولو کمزورې ښودل شوی. آسما ګل، مشال ریډیو، پېښور.
په دې خبرونه کې د پښتنو خزو د ژوند حال درکو.
د اوپن سپیسز خزو له پبلک سپیسز نشته چې هغه
د خزې خاوند ترمنځ جګړه شر وهل ټکول
لا تر اوسه چې قلم د چړې په لاس کې نه ډېر نیچرل ده چې هغه کې هغه خزې ته نه
چې خزو ته حق پېژندنه په جایداد کې څور کونه چې کوم دلته یو اړ نو
حکومت تیر شو خطیر یونیورسٹی نے ڈیرا سے جو کو کالا جنا خلا جنا خود اسکولوں میں ہاں کا میں دے لکھا کم چوڑان دیو
تان دے ہیلی
دا ہری جمعی او اتوار پورس لو مشال راڈیو سرا
دا خیبر پختونخوا دا بلدیاتی حکومتونو استازو حکومت ایوار بیا دا پیسو یا فنڈ غوښتنه کړې ده. د حکومتونو ځینو منتخب استازو په پیښور کې وی خبري غونډې ته وویل چې کاري موده یې په ختمېدو ده او تر اوسه ورته صوبایي حکومت د ترقیاتي چارو لپاره هیڅ پیسې نه دي ورکړي. بلخوا حکومتي چارواکي دریځ لري چې بلدیاتي حکومتونو ته د پیسو ورکولو لپاره یې هلې ځلې روانې دي. تفصیل شبیر احمد جان راکوي.
پیښور پریس کلب کې د خبري غونډې ورسته د بلدیاتي حکومتونو د ناظمانو د سازمان غړو مشال لیډو ته وویل چې دوه نیم کال تیر شو او یو نیم کال میاد یې پاتې دی. خو فنډونه پسې د پاکستان تحریک انصاف صوبایي حکومت ډېر وکړول او اوس ورته هم د کارون لپاره پیسې او فنډونه نه ورکوي. د پیښور برج ناصر خان مترې تحصیل ویل چیرمن نعمت الله مشال لیډو ته وایي
یره جی مونږ ډېر شرمندي خپل عوامو ته چونکی هغې ته پته نشته چې یره مونږ سره ګورنمنټ څه رویه اختیار کړی ده. نو زما په خیال دا مینان خو آئندہ د پر خپل چې کوم منشور دی هغه نشي پیش کولای. اپ دې نشي پیش کولای چې 2.5 سال کې مونږ ته د آفس خرچیم نه ملو شي. نور خو پرې دی فندونه لکو زما خپل ذاتی وي زه چیرمن هم د وی سی 39 برج ناصر خان تقریبا 1.5 کروڑ نه خپل خرچه زیاته کړی ده. ولی نه کیږي خلک ما ته پوجره کې ناشته زب سکوم.
دیوای پاکستان تحریک انصاف د بلدیاتی استاد فندونه خپل کارکونانو لور کوي. دا چار پرځي وی سی چیرمن ملک عبدالوهاب وای چې قامی یا صوبایي اسمبلی غړو د ولس سره ملاویدل ډیر ګران وی او هر کار له اولس دوی پسې اجرو ته راځي.
مونږه اصل کې بدقسمتي ادارې چې مونږه ډیر کم ینګ چیرمینان چې راغلي دي او دا کم خدمت والا د لاغلي نو اغه د بدقسمتي نه یو روپۍ فوند نشته دي نه تنخواه شته نه فوند شته هر څه ولا تباو برباد کړ. خلک مونږ نه توقع کوي مونږ راشي کینی خو بار حال اغه ته چې دوه وی چې مونږ ته د حکومت د سایډ نه نشته نو خلک ته نه توقع کوي دا بوله کې ترانسفورمر د جیبه جوړو لارې کوچې د جیبه صفا کوو برث ډیت سرٹیفیکیټ د دفتر خرچې دا مونږ د جیبه کوو کرایانې مونږ د جیبه کوو. نو مطلب مونږ ته نن ډیر زیات تکلیف دی لکه دې کې داسې چیرمینان شته چې اغه خپل دفتر بندي کړی دی نو څه بکه چې دفتر نه بندي څه بکه.
ولې پدېړه مو چې کله د خیبر پښتونخوا د مقامی حکومتونو وزیر ارشد ایوب سره سو سوار د ټلیفون د لارې د تماس نیولا سه وکړي نو د هغوی مرستیال وینا وا چې مصروفه دی. خو د محکمې ویان ریاض غفور مشال لیډو ته وویل چې پاکستان تحریک انصاف دا نظام خپل راوست دی او د دې مضبوطول غواړي او هڅه کوي چې د فندونو د ستونزې هم د قانون سازه د لارې هواري کړي.
د چا هم د نظام حواله سره سګلوي خاص کر د ناظمینو یا د ویلج کونسل چې کوم چیرمینان دي تحصیل میئر دي ناظمین دي نو هغه کولای شي چې لوکل ګورنمنت کمیشن ته لاړ شي. د حکومت هم د هڅه ده چې د فندونو حواله سره کم ځنې شکایتونه راځي چې دغه حواله سره داسې اقدامات پورته کړي شي چې په قانون سازه کې داسې عمل وشي چې هغه سره د فندونو د مخه ترازی هو.
دا د ونه چې دسمبر 2020 کې د مقامی حکومتونو لومبه مرحله د سوې په 19 ځلو کې تر سره شوی و. بل مرحله بیا د مارچ 2022 کې د سوې په باقی پاتې ځلو کې د ولدیتی ټاکنو شوی و چې په زیاتره سو کې د واکمن ګوند پاکستان تحریک انصاف په مقابله کې نور ګوندونو تر لاسه کړی و چې په جمعیت علما اسلام فیډل عوامي نېشنل ګوند جماعت اسلامي او نور ګوندونه هم شامل وو. ولې وخت په وخت د بلدیاتی استادو د حکومت لخوا د اختیاراتو او فندونو نه ورکولو په لړ کې احتجاجونه هم کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو واتس اپ چینل
د مشال ریډیو پر واتس اپ چینل ویډیوګانو، تصویرونو، غږیزو خبرونو او لیکلي راپورونو ته لاسرسي پیدا کړئ.
د خپل واتس اپ کینی یا چپی خواته د اپډیټ برخه ته ورسئ.
او بیا د چینلونو د لټون په برخه کې مشال ریډیو لیکه.
په دې توګه تاسو د مشال ریډیو واتس اپ چینل پیدا کولای او ورسره ملګری کېدلی شئ.
د مشال ریډیو د واتس اپ چینل لینک له ملګرو سره هم شریک کړئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان سپریم کورټ په خیبر پختونخوا کې د ماربلو د هغو کارخانو د تړلو امر کړی دی چې کارونه د چاپیریال د ککړتیا لامل کیږي. عدالت دا پریکړه د جولای پر 11 کړې وه او د هریپور په سورجګلای نومې یوه سیمه کې د یو شمېر کارخانو د تړلو امر کړی. بلخوا د خیبر پختونخوا د ماحولیاتي څانګې او چارواکي وایي چې د ماربلو د غټو ډبرو یا ګټانو ماتولو لپاره یې له کارخانو سره ځینې اصول شریک کړي دي او باید هغه مراد شي. نور د خالد نیاز په دې رپورټ کې ورو.
د خیبر پختونخوا د ماحولیاتو ژغورنې ادارې ای پی اے موسمیاتی بدلون څانګې ډیپټی ډایریکټر افسر خان په دې حکلا مشال ریډیو سره خبرو کې اووی چې کرش او کاڼي د تعمیراتي کار دپاره ضروری دي. ولې دوی د کاڼو ماتولو پلانټونو دپاره خپل طریقې کار جوړ کړی دی. د کومې خپلولو سره چې نه صرف دا کار کېدلی شي بلکې ماحول ترې هم محفوظه پاتې کېدی شي.
انوائرمنٹ اور سره خرابی کی تو داغه د پرم ټنل ریکمنډیشن ورکو ولې د ډیولپمنٹ هم لازمي دی. کرش به ماده پګاری کی کنه کوټ بوزو جوړو ما هغه اجازه 30 روپیز مطابق دی کنه زمنګ ایکټ دی خیبر پختونخوا انوائرمنٹ پروټیکشن ایکټ 2014 او بیا د انوائرمنٹل امپیکټ اسسمنٹ رولز 2021 نو کرشن پلانټ پر 30 روپیز دی. فار ایگزامپل یو کرشن پلانټ با د آبادینه 200 میټر اوی.
عدالتي فیصله کې ویلې شوې دي چې دنیا کې نه کسانو کې یو د فضائی آلودګۍ له وجې مړ کیږي. د صحت نړیوالې ادارې ڈبلیو ایچ او تر مخه فضائی آلودګۍ له وجې هر کال 80 لک خلک مړ کیږي. د ایئر کوالټی رپورٹ تر مخه پاکستان د فضائی آلودګۍ نه متاثر کیدونکو ملکونو نوملړ کې په دویم نمبر دی او دا چې ماحولیاتی آلودګۍ له وجې اولس د زړه او نورو ګڼ شمېر بیمارو سره مخ کیږي. د پېښور ډاکټر عادل ظریف د دې خبرې پخلی کوي چې د ماحولیاتي آلودګۍ له وجې د انسانانو صحت باندې بد اغېز پرېوزي.
دا خاوره چې دا دومره باریک وي دا په دې موږ سینه کې دننه په دې پېپړو کې اغشي او په وینو کې راشي او بیا په پېپړو کې باندې داسې اثر غورځوي دا سینه چې د سینې ډېر خطرناک بیماریان ورته وشي. سینه بالکل سا اغشتو هغه چې کم سرحیت دی ختم کی بالکل زمون پیپړې کمزور کی او دای کې دا چې کم نظام دی هغه ختم کی.
بلخو محمد حسیب چې ملګری ملتونو سره د ماحولیاتو ژغورنې څانګه کې لپی خبره کار کوي وایي چې د پلانټونو سره د زرګونو خلکو روزګار تړلې دی.
نو په کار دی چې اول خدا د دې لوکیشن بدل کړي شي. دوین دی د پاره داسې اس او پیز ډیوایس شي چې کم کې تاسو انویسټمنټس چې کوي هغه سره دا خبر وشي ځکه دا په لیز باندې ورکړي کېږي د 50 کالو دپاره د 100 کالو دپاره. هغه ته اول دا خبره کې خودی شي چې ته ما د خپل انوایرمنټل پلان راوړه چې ته دا څنګه کولی شي چې د دې ماحولیات دپاره دې باندې بد اثر نه راځي ځکه چې دینه ډېرې پیسې په دې کې وي چې کم کس په دې کاروبار کې راځي باید چې هغه خپل دا ذمواري هم وګڼي چې دا ولس هم د دې نه سفر نه شي.
د صحت پوهان وایي چې فضائي آلودګي انساني صحت باندې بد اغېز پرې باسي او دا اوس په ټوله نړۍ کې د وخت نه مخکې د مرګ دویمه غټه وجه هم ګرځېدلې ده. د ملګري ملتونو د کال 2021 یو راپور کې ویلې شوې دي چې دې کال کې فضائي آلودګۍ له وجې 1.3 لک خلک مړ شوي دي. راپور کې دا هم ویلې شوې دي چې 15 کالو نه کم عمره ماشومانو ته فضائي آلودګۍ نه زیاتې خطرې رامخته دي او کال 2021 کې مړ شوي کسانو کې 15 کالو نه کم عمره ماشومانو. راپور کې په دې خبره زور راوړل شوی دی چې دې اړه باندې په عالمی کچ د فوري اقداماتو ضرورت دی. خالدان یاز، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور په اړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1913 د هغه پیدایش وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستار اسف خان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم. فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
دا چادر لمغلی زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سایم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
دا ہر سا پا مشال راڈیوی مجلہ کے.
پرون د سواد په مرکز منګوره کې د ډاکټر عثمان ولسیار د کتاب د پښتو ټپې سیاسي اړخونه د مخکتنې غونډه وشوه. دا کتاب چې د ولسیار د پی ایچ ډی مقاله ده ورباندې د سیمې نومیالیو لیکوالانو او پوهانو تبصرې وکړې. دوی وویل پر پښتو ټپه دا څېړنه هر اړخیزه او ارزښتناکه ده او د پښتني ادب مینهوالو ته پکې نوي معلومات ترلاسه کېدای شي. تفصیل نیاز احمد خان راکوي.
د سوات په مرکزی خار منګوره کې د کتاب مخکتنی دستوري په محل ګڼ شمېر شاعران لیکوالان او د سیمې خلک راجمع شول. سواستو آرټ اینڈ کلچر ایسوسیشن مشر شاعر لیکوال چې په لنډو ورځو کې په ټپکې سیاسي اړخونو باندې پی ایچ ڈی هم کړی د ډاکټر عثمان الیسیار کتاب مخکتنه رحمت شاه سایل اپرسیاب خټک او لیکوال وکړه. په دغه مهال د دستوري مشر مینما اپرسیاب خټک په کتاب تفصیلي وینا او بیا د پښتنو ادیبانو په لیک هم بحث وکړو چې پکې دی وایي
دا روبه د سې کتاب دی چې د ټپې سیاسي اړخ خبرې عنوان دی او د حقیقت کې ټپې هر اړخ کې وګت کړې دي او دومره ژورې خبرې کړې دي چې زما یقین دی چې دا به د راتلونکو نسلونو لپاره د رهنمایي یو ډېر زبردست رڼا ده. او پنځه بابونه دي. حقیقت دا دی چې دا پنځه کتابونه دي، دا ځان ځان ته کتابونه دي. په دې کې هر یو مثلا چې دا خبره چې ټپو کم پرستی یا هغې نه مخکې د ټپې فني تاریخ اهمیت او یا دغسې ټول هغې چې راواخلي ټپا او جنګونه ټپا او تاریخ
دستور کې شریک د افغانستان اولنۍ پښتو ادب کې پی ایچ ڈی کوونکی ډاکټر لال بادشاہ ازمون ویل چې پښتانه چرې هم غیر سیاسي نه دي پاتې شوي او ټپه د پښتو ادب هغه برخه ده چې زیاتره پښتنو ښځو خوندي ساتلې.
دا کتاب باید په لیمو ولوستل شي او د زړه په لیمو ولوستل چې تاسو سره خبرې وکړي او دې کتاب کې د زړه خبرې چې د هغه کیفي اړخ ده خو د ذهن پردې هم باید ورته سره اخلاص کړي چې له شعور نه لا شعور نه ستاسو شعور ته څومره ټکی راځي بیا تاسو پرې پوهېږي چې موږ څوک یو او موږ څوک یو او موږ کوم خواته روان یو، دنیا کوم خواته روانه ده او د دنیا له موږ سره څه کوي او موږ ورسره څه کوو. د دې کتاب ګټه دا ګټه ده چې موږ ته خپله لاره راښيي، موږ ته خپل قام راښيي، موږ ته خپله ژبه، خپل فرهنګ او خپل کلچر راښيي.
دستوري مشر کوربا شاعر لیکوال رحمت شاه سایل په کتاب تفسیری باس کې ویل چې په داسې حال کې چې پښتو ژبه لوستل او لیکل په دې سیمه کې یو مشکل کار دی او حکومت سره هم د میرې د مور سلوک کوي. دا کتاب نه صرف د راتلونکي نسل لپاره بلکې د پوهان لپاره هم مهم دی.
دا کتاب په ډېرو حوالو په ټپه د لیکل شوو کتابونو نه ډېر بنتا او پوهېدی چې دا کتاب موږ د نوې لوستې او تحقیق سره سره پدې هم کوئی کړیو چې دا په نوی صورتحال کې زمونږ د طالب علمانو را زیات زمونږ د استادانو هم ضرورت وو او دی د چې د ډېرو خورو ورو کتابونو نه کمې حوالې یو کتاب ته راټولې کړي دي دا هم د نن وخت ضرورت وو.
دستوري په محل د کتاب لیکوال ډاکټر عثمان ولسیار په رسمي توګه د ګډون کوونکو مننه وکړه. په دغه محل سټیج سیکرټري سندرغاړي بختیار خټک ویل چې په 600 مخونو په حق کاغذ چاپ شوی کتاب مینوال د خیبر پښتونخوا په ډیرو خارونو کې د کتابونو دکان نه په 1500 روپۍ ترلاسه کولی شي. دستوري په محل محمد حنیف قیس او زپر الیناز نظمونه هم وړاندې کړل. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال رادیو
د خوست په سپیر ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدماتو دفتر په مالی ملاتړ یو شمېر پروژې بشپړې شوې دي. هلته د اوبو، استنادي دیوالونو، ویالو او د کلو سړکونو د جوړولو لسګونه پروژې له یو کال راهیسې روانې وي چې پکې ګڼو خلکو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سپیر ولسوالۍ اوسیدونکي وایي لا هم د ژوند په بېلابېلو برخو کې ستونزې لري، نو ځکه دی هلته نورې پروژې هم پیل شي. نجیب الله الوخیل تفصیل لري.
د خوست ولایت اړوند د سپیری په سرحدي ولسوالۍ کې د ملګرو ملتونو د پروژوي خدمتونو د دفتر په مالي ملاتړ هغه ودانیزې پروژې چې یو کال مخکې پیل شوې وې او موخه یې تر ډېره خلکو لپاره د کاري بوختیاو او د ژوند په چارو کې د اسانتیاو برابرولو پای ته ورسېدې. سپیره په تیرو دوه لسیزو کې له امنیتي ګواښونو اغېزمنه ولسوالۍ وه او په هغه موده کې خلکو لپاره اړینې پروژې نه دي پلي شوي. د خلکو په مشتري د بیا رغونې مؤسسې سیمه ییز مشر انجینر عبدالبصیر محمد زی مشال راډیو ته وویل
په سپیره ولسوالۍ کې په یو اویا کلو کې څلور اتیا پروژې تکمیل شوې. د دې ټولو پروژو قیمت یو سل یولس میلیونو افغانیو نه زیات و. د دې پروګرام په چوکاټ کې د سپیره په ولسوالۍ کې په مختلفو سکتورونو کې په یادیارۍ په سکتور کې سړک په سکتور کې سربندونه ویلې استنادي دیوالونه کلیوالي سړکونه پلونه پلچکونه ترمیم شول.
د خوست د سپیری ولسوالۍ اوسیدونکي خوښ دي چې نړیوالو بنسټونو د دوی سیمې د خلکو اړتیاو ته پام کړی او په لومړي ځل یې هلته په بیلابیلو برخو کې ځینې اړینې پروژې ترسره کړي. د سپیری ولسوالۍ یو قومي مخور موسی جان زدران وایي
زموږ په منطقه کې د زراعتي ځمکو د اوبو کولو یا د خړوبولو دپاره ویلې جوړې شوې چې په تیرو ډیرو زیاتو وختونو کې دا کار نه و شوی. زیات مځکې نظارې پاتې وې یا شنډې پاتې وې او باغونه او ونې چې فرض مثال زراعتي برخه ده دا شنډې پاتې وې. د دغه کار په ترسره کولو سره خلک بیداره شول او د دوی مځکې او باغونه خړوبه شول.
د خوست د سپیری اوسیدونکي زیاتوي دوی په یوه غرنۍ سیمه کې اوسیږي چې د ژوند په ټولو برخو کې د نړیوالو بنسټونو او اړوندو ادارو برنامو او د پروژو پلي کولو ته اړ دي. د سپیری یو بل اوسیدونکي نور بادشاه معصوم وویل
کاروبار نشته په دې ولسوالۍ کې. می خلک ته نېره د کار زمینه برابره کړي او خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. همدا قسم د صحت په برخه کې د دوی ستونزو سره مخامخ دي، د سړک په برخه کې د ستونزو سره مخامخ دي، همدا قسم زراعت په برخه کې د سپیری ولسوالۍ خلک ډېر ستونزو سره مخامخ دي. دوی نه مغوښتنه ده چې چېرته دغه همې غوښتنه دوی ټولو چارواکو ته ورسوي. موږ سره په دې برخه کې همکاري وکړي.
یاد دیوی سپیره د نادرشاه کوټ ولسوالۍ د زینخیلو اړوند سیمې صبری تریزی باک موساخیل او قلندر د خوست هغه ولسوالۍ دي چې په تیرو دوه لسیزو کې د امنیتي ګواښونو له کبله پکې د پام وړ کارونه نه دي شوي. د یادو سیمو اوسیدونکي نه یوازې د ژوند له لومړنیو اسانتیاو بېبرخې دي بلکې اقتصاد هم کمزوری دی.
دا مشال ریډیو ده.